اعتذار خبر از مرگ ورسوی. السلام علیکم و رحمت.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې پروګرام خبريږي چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو د شیبه خبرونه د خزو د حقونو فعال منیجه صدیقی چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وای چې د محل په یو گاونډي هیواد کې په بے برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې پرون د خزو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل احتمالي اخراج له کبله اندېښنه لري. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمایز چارواکی ویلي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قومندانې د مخدره موادو پر ضد بمبارزې مسؤول وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حالوش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم 13 پنځشنبه تطبیق شوی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یغی ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد یې په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیواد یې د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. او د ایران رب سندرغړی توماج صالحی چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون لکبل نیول شوی او د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشی شو. 14 کلن صالحی د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تور ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینه له مړینې وروسته پیل شول.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته شرغ لسته. السلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغه هیوادونو یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څو غړو له تیرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته یې د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د قانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سری میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تیره اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوې. طالبانو تیره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کنفرانس چې د کاپ 29 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پوښتنه ولاړېږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي، څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ په څو شیبو کې دا موضوع له میلمنو سره څېړو.
ازادي راډیو ډاٹ کام
بیا هم 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. د دې بحث میلمانه دی پخوانی ډیپلومات غوث جانواز د غرض لندن کې د سیاسي مسایلو شنونکي اسلام الدین مارج. دواړو میلمنو ته شرغلاست ویم. جنب صاحب، تاسو ترازو په مشخص ډول ازبکستان په دې ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې دغه راز په نور برخو کې د پانګونو او نورو همکاریو ژمنې کړي دي، چې دغه ژمنې څومره ستاسو په نظر صادقانه دي؟
سلام قدرمن، سوالی که تاسو تا و طولو ها کسانو تا چه مونگ آوری تاسو ملمتا البته در حق از چه لیدل کیگی او در ازبکستان در مشر تابه در کرنو سخه مونگ در نتیجه گیری کولیشو چه و ایو چه ازبکستان در افغانستان پا استقامت که در افغانستان سرپا علیکو که البته زد قصدن در افغانستان نو مخلم ندر اوسنی زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زموږ ګاونډی هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالي بې له شکه په مختلفو ساحو کې، که هغه انداز چې تاسو وفرمایل د ځینو قانونو د استخراج دی، که د اورګاډي پټلۍ ده، که د سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمیز کې ډېر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې البته افغانان فقط په یو پاسپورت سره کولی شي د پنځلس ورځو خاطر لاړ شي، سوداګریزې چارې پر مخ ویسي، همداراز که څه خرڅون غواړي هلته وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري او نورو عرصو کې. حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسنی حاکمیت په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت دی چې ځان ته امارت وایي، هیڅ نوه دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د دوی دغه د طالبانو د امارت یو معاون چې اداري معاون دی چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی هماغه زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم د دوی، هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلي دي، هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کیږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده سالی صاحب محترم چې عمومي پروتوکولونه ورسره، یعنی دولتي پروتوکول ورته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کیږي. تاسو پوهیږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس د ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځان ته نوي بازارونه لټوي، ځان ته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبي آسیا سره. په دې ترتیب طبعاً چې دا هیوادونه خو د چا منتظر نه کیږي، د خپل پرمختګ د خاطره، د خپلې توسعې د خاطره، او د افغانستان یو مثبت او نیک ګاونډي په حیث د افغانستان سره خپلې اړیکې پالي، او دا دغه اقدام نه کوي چې د افغانستان کې چې کوم حاکمیت اوس رامنځته شوی دی هغه په رسمیت وپېژني، ځکه چې نه غواړي چې دغه لوی بار د یوې ډلې چې تر اوسه پورې د اټکل وړ ډله نه ده، او د یو شبه نظامي توب نه وتی نه ده، قانونمند او مشروعیت او ملي او مسؤوله ډله نه ده، هغې سره دولتي پروتوکولي چارې ولري. البته عمومي اړیکې لري د افغانستان سره، من حیث د یو دولت سره، یو سیاسي تاریخي جغرافیا سره چې افغانستان نومیږي، اما نه د اوسني حاکمیت سره.
ډېر مننه جنرال صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه به واورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات شوي، دا په څه معنا دي ستاسو په نظر؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. په لومړي ګام کې په تاسف سره وایم چې زه د داسې یو هیواد تابعه ما په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پرې کړنې هغه نقش او رول موږ هلته نه لرو. البته دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی یا د طالبانو هیاتونه ډیر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپل گاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې راجوړ کی اړیکې راجوړې کی او فعالیتونه کوي زغلی رازغلی. خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو د رسمیت پیدا کولو هغه اصلي لارو باندې یعنی یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. خو هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت حیاتونو ډیر زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو دریو نه زیاتو کلونو کې کړي دي. موږ د اسلامي امارت د 15 کلن بخښنه غواړم د 15 کسیز حیات سفر په ناروی کې د لومړي ځل لپاره ولید. همدارنګه موږ د پدې وروستیو کې البته که لومړی او دوهمه د دوه ناسه یاد نکو په دریمه ناسه کې د طالبانو یو ستر هیات هلته حضور درلوده، یعنی هغه اته کسیس هیات هلته په زمن کې روسیه، قطر، عربستان، متحده اماراتو او نورو گاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډیره زیاتې منډې کړې دي، کوښښونه یې کړي دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعه د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازمه د تاسو پوښتنې ته او هغه اصلي هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، موږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې موږ تعامل، یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور، دغه ټول ټکي دي چې موږ یې کولای سو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، که هغه په کلتوري فرهنګي برخو کې دي، که هغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي، که هغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي، که هغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي، او همدارنګه په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې، چې متاسفانه لاغه ټولو منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارت حتما لري او یاد غوي په رهبری کې کټول نه، خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد آبادی، د دې هواد سیالتوب، د هواد او ستاندرد نظام په جوړولو کې ونده وخت، مګر دوی ناکام راغلي دي. متاسفانه د سیوا پاکه پالیسی په دې وروستیو دریو نزیاتو کلونو کې من په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ سي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، لسره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړ کړي. زه په ټوله کې د سیاده کم چې مثلا په د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا له طالبانو سره په تعامل کې وزندوله، یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړې چې د دوهې په ناسته کې شوې وي د هغو په نقص باندې نړۍ تروسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه لا تروسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه د بشر د حقونو له ډیر شو مادو څخه چې شپږ ویشتو څخه سرغړونې سوي ده، او دا وروستي وختونو کې چې هغه کوم شکایت چې د جزایی محاکمو لکه آی سی سی، آی سی جی او نورو کې د افغانستان په حق لږونه پورته شوی دی، اولته اغلی منډې ترلې وهي، څارنوالان ته انسوي دي، نړیوال ورته پام سوی ده، په یوې محکمه کې شپږو هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نومونو سره تاسو بلد یاستئ، په بله کې چې په سپتمبر میاشت کې په آی سی جی کې وه، د څلورو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دغه شل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بنان که داسې جزئیاتو ته راسو په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه 364 نوي دوسیې چې مستند شوي دي د رسنیو د کارکونکو په پاکله باندې، دا خپله یو لوی خبره ده او چې نړۍ همدارنګه په فرهنګي برخه کې پارکونو تنه تک، حمام تنه تک، په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل ودونه نه جوړول خوشحالي نه کول د نور مسائل په واز فرنګي برخه کې زبه یو څو نورې برخې هم په زغلنده توګه تاسو ته رايادې کوم هغه د چې په اخلاقي برخه کې ګوري هلته د لسنه وړو جنو سره ودونه جنسي تجاوزونه او همدارنګه په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیګلی کېږي په هغو کې نه شفافیت، بیکاري او د معاشونو نه ورکړه مونږ ولیده یوازې په دې وروستیو کې په هرات، بلخ، کابل کې متقاعدین راپورت او صادق خپلو معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړله. په ټولنیزه برخه کې هغه تبعیض، هغه جنسیتي تبعیض او کنور دي کغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزي نشټوالی ده او دغه مهاجرتونه دا ټول زه به یو دوه برخې نورې په دغه برخه کې یادوم. اجازه راکړئ مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعهګانو سنیانو تکو چې په کورم ایجنسی کې دغه جګړې اور اخیسته ده، د هندو تبارانو حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دعاګانو باندې په نهري کې هم یو حمله شوی و. یعنی داسې ښکاري چې طالبان له کغه اول نه چې د بودا په مجسمو باندې حمله وکړي د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی. تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم ځکه له تعلیم نه خو محروم یو. هغه پخوانی کوم تعلیمي او پوه ماغزه چلت په افغانستان کې و د هغو فرار هم ورسره جوخت دی. او حقوقي برخه مې مخکې مې یاده کړه چې د بشر حقوق دي، کاغه د قانون نشتوالی په افغانستان کې دی، کاغه صحرایي محکمې دي. ګورې دغه ټول هغه چالشونه هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري. موږ ولیدل چې یوناما او همدارنګه د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بنټ د مسلې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بې ځوابه پاتې ده. بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال، ځکه لوی خو سرپرست اداري هغه څه مسؤلیتونه او دندې چې په غاړه درلودي هغه په ښه توګه په دې وروستیو کلونو کې نه دي اجرا کړي. او همدارنګه طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې. زه نه پیږم که اجازه راکړي زه به یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې یو تعامل دی، یو رسمیت دی. دغه مسله له ټولو نه ورکه ده او ټولو ته پوښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه گاونډي هیوادونه، اسلامي هیوادونه، د دې سیمې هیوادونه نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني. په یو ټکی کې وایم هغه دا هیروي چې هلته کله چې د دوهې دغه هوکړه سرته ورسېدله او په دې کې ټولې مادې اجرا نسولې، یعنی نقص شولې، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل. اولته ټولو ته اعلان کړه چې یا فیصله وکړه چې کچېرې دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازه په افغانستان کې د سیاسي لحاظ، ټولنیز لحاظ صورت نمومي، تاسو دغه هیواد په رسمیت یا دغه ډله په رسمیت نه پیژنو.
ډېر مننه.
ځکه دغه ډله په هر سټیج کې منډي وي، ناظر ده، کینی، مګر غږ څوک نه اوري.
جنبال صاحب، تاسو په روسیه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی، په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف لومړی پاکستان، بیا کابل ته سفر وکړ، بیا د روسیې د امنیت شورا مشر سرګی شویګو کابل ته سفر وکړ. دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره مخکې د تاجکستان په خاوره کې په یو حمله کې یو چینایي وګړی وژل شو او څلور نور ژوبل شول. بیا د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي هم تر پاکستان وروسته کابل ته سفر وکړ. څه فکر کوي چې د دغو کسانو باسونه له طالبانو سره پر څه راټول و؟
خب عمدتاً خو هر استازي د هر هیواد چارواکي، کاغه امنیتي چارواکي دی، کاغه ملکی چارواکي دی، ډیپلوماتان دی، او شیزی خو مشخصه موخی لري او عمدتاً د خپلو منافع او د موخو په د اجرا کولو لپاره افغانستان سیاسی دی، امنیتی نظامی دی، استخباراتی دی، عمدتاً هدف هم دغه، یعنی افغانستان ته پدې تاسو سره ډېرې هیوادونه غیر د زینو په استثناء د زینو گاوندو هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او داسې نور نور هیوادونه عمدتاً هغه تاسو خپله یو ډېر لایق او پرمختللی خبریال هستی تعقیبوئ چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتاً د همدغو موخو د خاطر یعنی امنیتی، نظامی، استخباراتی او د مخدره موادو د توکو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو زی افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتاً غږېږي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایلو. د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت او نو شکرې و نه توانید په دې چې په افغانستان کې ګچ د ټول چانسونو د بدل چې دا کار وکړي هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان د پاره فکر کولی د افغانستان اصیل بچان وی بچان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې نه د یو دستګي او خودخواهي او جاه طلبي او دغه افراطي طالباني فکر چې دوی اوس هغه دی پر مخوري نو دوی به په افغانستان کې یو مسؤول ملي او مشروع حاکمیت ایجاد کړی نه د طالبانو نه د ملایانو او نه د کمسیوادو د دوی پلویانو متاسفانه چې دغه مشروعیت ملیتوب او مسؤلیت مسؤلیت یعنی د قانون په ترڅ کې د یو نظام رامنځته کیدل دې ته دوی زړه ښه نه کړ دوی په دغه اکتفا وکړه چې موږ هستو موږ په زوره نیولې ده او راځئ نو چې هر څه کوو هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې د دوی په مغزو کې تشکیل شوی دی په مدرسو کې هماغه پلي کوي متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري یوې لویې کندې خواته د یوې لویې انزوا او تجوید خواته د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي یعنې یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل ښوونځیو ته نه پرېښودل یوازې او یوازې نور نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو دا خو یعنی داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به یې عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي او دا به یو ډېر لوی بار اوسېږي افغانانو دپاره بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسېږي سبا اوسېږي د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کېږي اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسېږي اوس بیا یو ځلې راشم هماغه ستاسو اساسي پوښتنې ته چې دا هېوادونه کمې موخې لري متاسفانه تاسو وګورئ که د روسیې فدراسیون دی هماغه زمیر کابولوف نه نیولې تر سرګی شایګو او تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی و هغه د صدر اعظم مرستیال دی د دوی دغه ټول هدف د سفر څو فقط دوه درې ټکي هغه دا چې د طالبانو نه غوښتنه وشوه چې تاسو چې هغه یو قرارداد لري امریکا سره مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره دغه یو قرارداد موږ سره امضا کړي یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي د هغوی په قول د هغوی په ادعا نو لطفا موږ سره دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک او د سیزن نورې خبرې هم شته دي چې د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري هغه روسیه غواړي چې هغوی ته وسپارل شي او ځینې نور یعنې عمدتاً ټول همدغه امنیتي استخباراتي او دغه خبرې دي د مخدره موادو د نکښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوئ چې وار په وار د هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسؤولین دي که د دفاع وزیر دی او نور چارواکي دي وار په وار همدغه داسې نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی وار په وار په دې باندې تاکید کړي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي اخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایي رئیس ورته وایي هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېرې په همدغه نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که هغه چین دی که ایران دی که روسیه ده غیر د نظامي امنیتي اړخ نه اقتصادي برنامه نه ګورو دوی د افغانستان د لپاره په ډیر خوشحالي سره وایم هیڅ نو اقتصادي اجتماعي برنامه نه لري او دا ډیر د تاسف دی چې د سیمه مقدر هیوادونه لکه چین لکه روسیا دغه سی قانون نه طرحه کوي د افغانستان د لپاره ځکه چې پوهیږي چې اوسنۍ حاکمه ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري مګر د خطر په رسمیت نه پیژني ان تر دې مخته لاړو چې اول ویل چې نن هم د فهرست باسم سبا هم باسم به دغه یو طرحه جوړه کړه د قانون طرحه مسوده چې ویلې ګل خپل غ دولتي دوما ته یعنی چې موږ تاسو هم هغه ماده ته ولوسی کیږي دوما به یو قانون پاس کوي چې د هغه قانون په درس کې به ځینې تروریستي ډلې چې د دوی په تور لیست کې دي هغه به موقتا لري کیږي خو که هر وخت بیا لازم او ګڼله بیرته به داخله وي نو به ترتیب دا هم د سی ثابتوي چې روسي چارواکي دته لیواله ندي چې دا حاکم ډله تر رسمیت پیژندنې پورې مختلف شي او په یوازې توګه په هیڅ کله نه کوي دا کار کیدای شي که وضعیت تغییر وکړي مشروعیت رامنځته شي مسؤلیت رامنځته شي پوه شي چې دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده په هغه صورت کې کیدای شي یوه ډله د هیوادو مشترک تصمیم ونیسي خو دوی دې هیڅکله انتظار نه لري چې کوم هیواد داسې یوازې راشي دوی دې په رسمیت وپیژني عین خبرې د چین هم ده تاسو ګوري چین ډېرې وعدې کوي د اوسني حاکمیت سره پخوا په جمهوریت کې هم دا کار کوه دوی راځي یو منطقه حصاروي لکه عینک مس لکه په شمال کې ځینې پروژې دي وایي چې دلته به موږ پانګونه کوو دلته به موږ هغه کوو نه پوهېږم بنسټیزې پروژې ایجادوو اما کومه ده یوه پروژه دوی عملی نکره فقط خبری دی وعده دی هغه هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي او په هیڅ چې تر هغه چې دغه ډله مسؤلیت د نن په کور کې د افغانانو لپاره ترلاسه نه کړي تر هغه پورې دوی هغه اصلي بین الدولتي رسمیتو ته پوکړې لیکونو ته چې هغه بیا قانوني ارزښت لري عواقب لري پایلې لري تر هغه مخته نزي
ډېر مننه ماریچ صاحب کپلانډو کې راته وایي چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې هڅه کوي او په وار وارې ویلي دي چې ګڼ هیوادونه دوی په رسمیت پیژني خو په خوله نه وایي په واقعي معنا د رسمیت پیژندنې لپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي
لکه څنګه چې مخکې هم یو لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست اداره څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ هغه نماینده دی په ملګرو ملتو کې هلته نصب شي یا قبول شي ما ته همیشه هغه په متل را یادیږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښوده او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی نو زما نماینده په ملګرو ملتو کې تاسې هلته کښېنوئ ګورئ دغه ټول مسائل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان هدي اقل په دا وروستیو 50 کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېرې هوکړې قراردادونه پروتوکولونه او همدارنګ میثاقونه لرو هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوس پړلې سی هغه ټول د افغانستان پارشیفونو په بهرنۍ چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي دا څنګه کېږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمن په امنیتی اقتصادي پاوزي او نورو برخو کې لاستیک شوی او چې تا د شوروي یا د روسي د امپراتوري هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي او دغه رقم هغه راهبوردی یا یو هوکرلیک بل پتیر فاسد جمهوریت که هم لاسلیک سو چه اغا دی امریکا ته دیر اجازه ورکولی چه ترنن او راز پوری دی افغانستان پا فضا که دی دوی دی درون الوتکی گرزی او افغانستان کنترولی گوره دلتا بازی میساقونه دی چه اغا باید طول دستی ما عرضو که نکیگی چه لیوه هیوات سر تاسو حکر ولره او همزمان راسی لبل مملکت سره هم باید تاسو خپل اغا کارو که دغه مخی جنبات صاحب یادونه وکړه دغه د زمیر کابلوف یا شایګو را تقسیم ته افغانستان ته دا لټوکو ډک نه و ځکه چې هلته نه یوازې د افغانستان په کچه له ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره وکتل له امنیتي ارګانونو سره وکتل بیران خبرې ترازو په اخر کې یو جمله کې چې ملي مشروعیت په نړیوال رسمیت لار خلاص کی او هیواد به د آبادانی خواته لار سی کنن
کور ودان ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو د نړی لدینو هیوادونو سره د طالبانو